ستړي مشي دا روایت سف امریکا ډیوه ده نن د زیارت یا پنځم به ورځ د کال 2022 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په مزار شریف ښار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې چاودنې، لږ تر لږه 10 کسان وجلي او 30 نور کسان یې زخمیان کړي دي. بلخوا یورپ یونین د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې په شو فضايي حملو باندې فکرمندي ښودلې. او شمالي وزیرستان ته د وزیر اعظم شهباز شریف سفر سیمې لپاره سلور پروژې اعلان کړي، خو د امنیت په غوښتنه غلې پاتې شوې. او فاټاقه میجرګه وایي د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پی ترمنځ مذاکرات کول غواړي. سرټکی تاسو اوریدل وزو د رپورټونو په لور. دا د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د زو د افغانستان بلو د افغان طالبانو او د روختون چارواکي وایي چې د افغانستان په مزار شریف کې د شیا مسلمانانو په جمعار کې چاودنې لک تر لګې ولس کسانو وجلي او په لسګونو نورې جوبل کړې دي. چارواکي وایي په کندوز او کابل کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې هم تر شلو پورې خلکو ته مرګ جوبله اوریدلې ده. رائټرز او اے ایف پی خبری اداره وای دا اولنی معلومات دی او د مرګ جوبل شمیره ممکن د چي زیاده وي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا د همکار نوشروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوو.
اے ایف پی خبری ادارې په خپل اولنی معلوماتو کې د روختون او د طالب چارواکو لکوله ویلي دي چې په مزار شریف، کندوز او کابل کې درې بیلابیلو چودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وجلی شوي او یو شمیر نور جوبل دي. رائټرز خبری ادارې هم په خپل رپورټونو کې هم د لږ تر لږه 15 کسانو وژنې خبرونه رپورټ کړي دي او زیاتوي په 14 کې تر 30 پورې خلک ژوبل شوي دي. رائټرز خبری ادارې خپل یو بل ابتدایي رپورټ کې ویلي دي چې اسلامک سټیټ یا داعش ډلې د بلخ ولایت په مزار شریف کې په شیعه مسلمانانو د شوي 14 ذمواري منلې ده او دعوه یې کړی چې په جمعات کې شوي دغه 14 دوی تر سره کړی ده. د ایسوسییټیډ پریس تر مخه د مزار شریف 14 د سې دکان نومي سیمه کې هغه وخت شوی چې خلک په مونږ ولاړو. رائډر خبری ادارې د بلخ د صحت چارواکو لخلي ویلي په مزار شریف کې په جمعات کې دننه شوی 14 کې لګ تر لګه 11 کسان وجل شوی. او د روغتیا د محکمې ویان زیا زندانی رائټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې په دغه 14 کې لګ تر لګه 2 نور کسان جوبل شوی دي. د مزار شریف مرکزی روختون ډاکټر غوث الدین انوری ویلي چې په 14 کې وجل شوی او زخمیان کسان خلکو په شخصي موټرو کې روختون ته راوړي دي. مزار شریف کې عیني شاهدانو رائټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې 14 هغه وخت شوی چې په بازار کې ګڼه ګوڼه هم موجود و. اخوا بیا د افغانستان د یو بل شمالي سیمې کندوز کې د روختون چارواکو رائټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې په یوه 14 کې 11 کسان مړه او ژوبل شوي دي. افغان رسنیو ابتدایي رپورټونه خبره کړي چې په کندوز کې شوي 14 د وړاندنې اخودي شوي بم چاودېدو په نتیجه کې شوي ده. د صوبایي صحت یو چارواکي نجیب الله ساحل بیا ویلي دي چې روختون ته راوړل شو خلکو د مرګ جوبل شمیره په ممکنه توګه نور زیاتې دي شي، خو د 14 نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې ده. اخوا بیا د افغانستان طلوع نیوز بیا په یو رپورټ کې لیکلی دي چې د زیارت پنځشنبه په ورځ په کابل کې هم یو 14 دوه ماشومان ژوبل کړي دي، خو د پیښې نور تفصیل یې نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې د تیر ګل په ورځ هم په کابل دشت برچي کې د یو سکول مخې ته 14 شپږ کسان وجلي وو. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته په شیعه مسلمانانو او په بیلابیلو سیمو کې اکثره 14 ذمواري داعش ډله قبلوي، خو طالبان وایي چې افغانستان د دوی په کنټرول کې دی.
د وایس اف امریکا دی ودا یورپ یونین د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې په شو فضايي حملو باندې فکرمندي ښودلې ده. یار دی وی ملګرو ملتونو د خوست او کونړ په هوایي بریدونو کې د شل ماشومانو وجنه تایید کړې وه. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا د همکارې سمینه احسن په دې رپورت کې وړاندې کوو.
یورپی یونین په خپل یو ټویټ کې د افغانستان په خوست او کونړ کې په حملو کې د عامو خلکو په وجلو فکر ښودلې. په افغانستان کې د یورپی یونین نماینده ټامس نیکلاسن په خپل ټویټ کې ویلي په خوست او کونړ کې په 14 اپریل په هوایی حملو کې د عامو خلکو په وجلو بشمول د شلو ماشومانو ډیر فکرمند دي. هغه زیاته کړه د عامو خلکو په خاصه د ښځو او ماشومانو او د بیکوره خلکو تحفظ د عالمی بشري قانون یوه لازمي برخه ده. د یورپی یونین د افغانستان لپاره خصوصي نماینده ویلي په تعلیمي ادارو او په کابل کې شیعه اکثریتي علاقې په هدف کول مجرمانه او بزدلانه ګام دی. یورپی یونین په ټولو متعلقه ادارو غږ کړی چې د دې ذمهوار خلک دې انصاف ته مخامخ کړی شي. دغه شان په افغانستان کې د ملګري ملتونو خصوصي رپورټر ریچارډ بینټ هم ویلي په منظمه طریقه باندې سکولونه او د ګڼې ګوڼې بازارونه په نښه کول غوښتنه کوي چې د دې هر څه دې فوري پلټنې وشي، احتساب وشي او دغه شان د انساني حقونو سرغړونې دې ختمې کړی شي. د ملګري ملتونو جنرل سیکرټري انټونیو ګوتیرس هم په کابل کې په اسکول برید غندلې دی او ځپلې شوي کورنو سره خواخوږي ښکاره کړې ده. په خپل ټویټ کې ګوتیرس ویلي د عامو خلکو ځایونه نښه کول بشمول د اسکولونو د عالمي انساني قانون تر مخه په سختۍ منه دي. د دې نه علاوه د ملګري ملتونو د انساني حقونو ادارې یو ان هیومن رایټس هم د هزاره شیعه ټولنې په اسکول د برید غندنه کړې او زر تر زره د دې د پلټنو ذمهوار تنان د عالمي اقدارو سره سم انصاف ته د مخامخ کولو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو مشن یوناما هم په خپل ټویټ کې د سکول ماشومان هدف کوونکي انصاف ته د مخامخ کولو غوښتنه کړې. یهدری د افغانستان سرخار کابل کې د عبدالرحیم شهید لیسا یا های سکول سره نږدې په 14 کې 13 ورځ لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي وو او یو لس پکې نور زخمیان وو. ویل شوي 14 هغه وخت شوي چې د سکول نه ماشومان راوتل. د ځایي میډیا تر مخه په 14 کې د دیشتو پوری کسانو ته مرګ جوبله اوخته ده. د دې نه یو څو ورځې وړاندې د پاکستان د جټ الوتکو لخوا د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې په شوو بمبارو کې د سلویښتونه د زیاتو کسانو د وجلو رپورټونه هم راغلي وو او د پاکستان د بارانو چارو د دفتر لخوا د دې په حواله سره ویلې شوی وو چې د 1300 ورځو را په دې خوا د افغانستان د خاورې نه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې سیوا شوې دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ترهګرې ډلې د پاکستان په امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي. د دې بریدونو وروسته د خالی پورس په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د طالبانو د حکومت لخوا رابلل شوی وو او د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متکی ورته د پاکستانی الوتکو په بریدونو سخت احتجاج کړی وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم په دې بریدونو خپل خبرګون کې ویلی وو د افغانستان اسلامي امارات په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه ازمایي او بیا ورته اشتباه تکرار نکړي ګنې بدې نتیجې به ولري. هغه په ټویټر لیکلی وو د دواړو ملکونو ترمنځ په کار ده چې ستونزې د سیاسي لارو حل شي. د پاکستان د خارجه دفتر په بیان کې ویل شوی وو چې پاکستان د ترهګرۍ لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په سختو ټکو غندنه کوي او دا ترهګرۍ د دواړو ملکونو د پولو د ثبات ټینګولو لپاره زموږ هڅو ته زیان رسوي. پاکستانی فوزی او حکومتي چارواکي تور لګی چې د غیر قانوني ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترهګر په افغانستان کې مرکزونه لري خو بیا په افغانستان واکمن طالبان وایي د افغانستان خاورې به د بل چا خلاف استعمال ته پرې نه دي. د پاکستان حکومت په دغو خبرونو کې د پاکستان د هوایی ځواک په افغانستان کې د حملو تردید یا تایید نه دی کړی خو وایي پلټنې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان د افغانستان ازادۍ، خپلواکۍ او سیمه ییزې سلامتیا ته درناوی لري. پاکستان د نه وړاندې هم دغه شان تورونه لګولي دي خو په افغانستان کې د طالبانو موجوده حکومت او د دې وړاندې حکومتونو هم د پاکستان دغه قسمه تورونه رد کړي دي. سمینه احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، Washington DC.
وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان دوره کړې ده. په دې اړه باندې زموږ سره د سیمې د ډیوا خبريال عدنان بیٹنه موجود دی ورته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی عدنان بیٹنی صاحب.
مهرباني نصر الله صاحب، خوشحال اوسئ.
مردان بیٹنی صاحب د وخرا کولو مننه. د وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د وزیرستان دوره په داسې حال کې کړی ده چې د نامنۍ پیخې دغلته ډېرې سوا شوې دي. وخت په وخت باندې مختلف رپورټونه بیا د هدفي وجنو د پاکستان په فوج باندې هم د بریدونو خبرونه مخې ته راځي. د شهباز شریف د دورې کوم مهم ټکي را سره شریک کړئ.
مهرباني. نوې وزیر اعظم شهباز شریف د مرکز حکومت سمبالولو وروسته د خیبر پښتونخوا صوبې او په خصوصي تن د شمالي وزیرستان د لومړی سفر وو چې راغلی وو، او دوی د علاقې نه چې کوم د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر دی او د علاقې نه منتخب نماینده هم د محسن داوړ په خاص دغه سفر کړی وو. دې دوران د په شمالي وزیرستان کې یو شمېر ترقیاتي پروژې هم اعلان کړې، کومې چې د محسن داوړ لخوا نه دینه غوښتنه وشوه. په هغه کې په شمالي وزیرستان کې ایوا یونیورسيټي جوړول، یو طبي کالج یا میډیکل کالج جوړول، دوا دانش سکولونه جوړول کوم چې د پنجاب حکومت په پنجاب صوبه کې جوړ کړی دي، او دغه سره ورسره په علاقې کې یو هسپتال کوم چې ګرځنده موبایل یا ګرځنده هسپتال یا موبایل هسپتال ورته ویل کېږي د دې جوړولو ژمنه یې کړې دي. زبر تاسو دا وایم چې په دغه غونډه کې چې کوم د علاقې مشران وو چې د اسرائیل د قطر کړی دي، هغه هم ورته خپل غوښتې وړاندې کړې چې په هغه کې تر ټولو زیاتې مهمې د علاقې امن او امان ورسره په علاقې کې د ضرب عذاب عملیاتو په لامل چې د خلکو کورونه وران شوي دي یا دوکانونه یا بازارونه وران شوي، د هغو توان ورکول، دغه چې کوم به کور شوي خلک د عملیاتو په پیل کې هغه خپل علاقو ته واپس لیږل، او د علاقې کې موبایل انټرنیټ 3G او 4G روانول، او یو شمېر نورې غوښتنې چې هغه په دې کې شامل وي چې هغه ترقیاتي پروژې وي هغه هم له دې نه غوښتنې وکړې. او هغه په جواب کې چې کوم وزیر اعظم دی دا وویل چې دا څنګه له دې وزارتونو سره تړاو لري، او د شمالي وزیرستان کامی جرګه به
صحیح دن بیٹنی سے مقامی خلکو عام خلکو چې د غلط وزیر اعظم شهباز شریف تا اعلانونه کړی دي، د دینه مخ کې هم وزیر اعظمان د غزګون ته تللی دي، په دې اړه باندې د عام خلکو خبرګون څه ده؟
نن چې د شهباز شریف راغله وو د شمالي وزیرستان ته له عام خلکو سره چې کوم خبرګون موږ تر لاسه کړی دي، خصوصا د شمالي وزیرستان کم چې د جرګې یو ام غړی دی او پنځای جرګې ملک نصر الله، هغه د خبره تکرار کړ چې دلته تر ټولو لوی مسله چې دا هغه نه امنی ده، دغه کډوال چې بیا د امنیت لاس کوم کډوال به کور شي هغه یو شمیر مشکلات دي، نو هغه په حواله باندې د چکم ملک زرزم هغه کوم خبره ونه کړه چې دی په مطمئن شي وي. دغه سې چکم په افغانستان کې د اوس تازه د پاکستان جټ الوتکو بمبار کړی دي او مداخل کې بيدی خلک پکې وجل شوې دي، نو نصر الله دا هم ویل چې په دغه پیښه باندې وزیر اعظم بالکل مکمل خاموشه پاتې شو. دغه شې د علاقې خلکو دا هم ویل چې د نوډان دي شکل شهباز شریف د پنجاب وزیر اعلی وو، نو د هلته هم راغله وو، او دلته په مالی وزیرستان کې یوش میتر کېتی پروژې یا چې کومه پروژې دی هغه جوړول ژمنه کړې و، دغه چې د کومرور و نواز شریف هغه په شمالي وزیرستان کې د جنگ ځپلو خلکو لپاره د یونیورسيټي کالجونو جوړول سره د دې کورونو جوړول ژمنه هم کړې و، او تر څو چې کوم وزیر اعظم عمران خان راغلی و هغه په خپل حکومت کې په شمالي وزیرستان کې یونیورسيټي کالج او ورسره د موبایل انټرنیټ 3G 4G روانول ژمنه کړې دي، خو تر اوسه پورې په دغه ایبي ژمنه باندې هم عمل نه دی شوی. د علاقې خلک دا وایي چې یو خواته دې ته امن ورکړ شي او بل طرف ته په دغه چې کومه ترقیاتي پروژې اعلان شوې دي که په دې پوره عمل وشي، نو دا خو د علاقې لپاره یو غټ او نوې زیری وي، او بل طرف ته تر اوسه پورې کوم اعلان نکیږي او بیا هغه عمل کیږي، نو دې په وجه باندې علاقې خلک چې دي هغه د سخت مایوسۍ سره هم مخامخ دي.
صحیح، ډیر زیاته مننه عدنان بیٹنی صاحب د وخرا کولو معلومات شریکولو.
مهرباني. کور ودان.
در وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د پخوانی قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو مشرانو د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کولو خبره کړې او ویلې دي د دوانو خواونه د سلوي خورزو پوري د دزبندۍ غوښتنه کوي. په دې اړه تنور تفصیل په خبرنه د ډیوا خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
د فاټا امن غواړي سرحد لاندې را جوړه غونډه کې د وزیرستان نه تر باجوړ پورې ګڼ شمېر مشران موجود وو. دوی ویل په سیمه کې د فوځي عملیاتو او د خلکو د قربانو باوجود هم امن را نغلو. د فاټا قومي جرګې غړي او امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مومند ویل وړاندې د مسجدو او وزیرو جرګو د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي دي چې پکې ډزبندي هم شوې وه، خو دغه جرګې د ځینو علتونو له کبله ناکامه شوې وې. وی او ای ډیوه سره په خبرو کې نوموړي ویل موږ چې اوس کومې خبرې اترې شروع کول غواړو دا به د ټولې فاټا نمایندګي کوي.
او څومره چې ټي ټي پي خلک دي هغه هم د دغه قومونو سره تعلق لري، او په هغې کې زیات خلک چې کوم دي هغه د قبایلي سیمې دي. بل طرف ته د دې جنگ چې کوم نقصان شوی دی هغه قبایلي سیمې ته د ټولو نه زیات شوی دی، او که هغه د هر قسمه کاروایانې شوي دي هغې په نتیجه کې. نو موږ دا غواړو چې اوس افغانستان کې امن راغلی دی، او اوس هغه جواز نه دی پاتې چې دا جنگ دی نور اوږد کړی شي، دا دی نور وزنډولې شي.
نوموړي زیاته کړه په اړومبي پړاو کې فریقینو ته خطونه استول کیږي چې ټول د سلویښت ورځو په ډزبندۍ اماده شي چې جرګې ته په تګ راتګ کې اسانی وي. دا اړومبی ځل نه دی که دغه ډول جرګه پیل شي. له دې وړاندې هم د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د جرګو خبرې شوي خو ناکامه شوي دي. تیر کال د اکتوبر په اړومبۍ نیټه د بهر ملکي ټلویزیون سره په مرکه کې مخکینی وزیر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان د ځینو ډلو سره د خبرو اعتراف کړی و. بیا د نومبر په نهمه نیټه د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو د یوې میاشتې ډزبندي اعلان کړې وه، خو په نهم دسمبر مطبوعاتو سره په شریک کړی شوی بیان کې ټي ټي پي تور پورې کړی چې حکومت ورسره کړې معاهده نه ده پوره کړې او د یوې میاشتې ډزبندي ختمه کړې وه. او بیا حکومت هم ویلیو د ټي ټي پي پر ضد جګړه روانه ده. د باجوړ څخه راغلی ملک محمد شاه ویل د قبایلي سیمې حالات یو واري بیا د خرابېدو په لور روان دي، او داسې ښکاري چې یو بل ناورین ته حالات جوړول کیږي.
او پردی اشر پردی غوبل دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم، هلته موږ پښتون مرو، هلته موږ قبایل مرو، دلته موږ مرو. موږ غواړو، موږ تنگ شو، نور لاشونه نشو چتولی، نورې جنازې نشو چتولی، موږ تنگ شو. موږ غواړو چیرې منګ د دې قبایلو نه په خپل منګ ته نه چاویلی دي، نه چا په اشاره را پاسېدلی، منګ چې منګ خپل را پاسېګو یو جرګه جوړ کو. هلته افغانستان د ټي ټي پي طالبانو سره، د افغانستان د واکدارانو سره، د پاکستان د واکدارانو سره کینو د دې شی او حل لوباس.
مشرانو ویل د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو، افغانستان سره په پاسپورت تګ را تک سره امنیت نشی راتلی. د خیبر ضلع جمرود تحصیل سره تعلق لرونکي ملک بسم الله خان وای د پاکستان حکومت ته پکار ده چې افغانستان سره تاریخي، تجارتي او رسمي لارې بیرته پرانیزي.
روزگار واغسته و مده بدل روزگار یې را نکړو، نو موږ په دا باندې هغه کوو چې یاره دا موږ لا په افغانستان ته تګ را تګ قبایلو لا په شناختي کارډ باندې وشي، او موږ دې په چې کوم موږ تاریخي لیارې دي په دې موږ خپل تجارت ته پرېږدو.
پخوانی پاټا قومي جرګې د غونډه په داسې حال کې را جوړه کړې شوې چې قبایلي ضلعو کې په ځانګړي ډول د بدامنۍ په پیښو کې سیوا والی یو ځل بیا لیدل کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
در وایس اف امریکا ډیوه دا د لوی خیبر پښتونخوا په دویمه برخه کې درته زه نصرالله خان بیا هرکلی وایم. د پاکستان لویدلې اقتصاد د خزانه وزیر ایم ایف نه د پیسو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته روان شوی. د پاکستان د خزانه نوی وزیر مفتا اسماعیل د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف سره د ودریدلې پور د پروګرام د بیا بحالولو په سر د خبرو لپاره واشنگتن ته روان شوی. په دې اړه باندې زموږ سره د سیمې نه د ډیوه خبریال ریاض حسین موجود دی، ورته هرکلی وایو. پښتنه دا وکړو چې په پاکستان کې چې کلم نوې حکومت راځي نو هغه وایي چې موږ ته اقتصاد ډېر کمزور پاتې شوی دی، قرضې ډېرې زیاتې دي، حالات ټیک نه دي، نو په دې اړه باندې چې کوم نوې حکومت راغی د نوي خزانه وزیر چې کوم دی مفتی اسماعیل په د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې څه ویلي دي؟
جی نصر الله صاحب هم دغه خبره تاسو چې کوم خبره وکړه کوم نوې حکومت چې راغلی نو هغه چې رم مشکلات ډیر دي او بیا چې په وختو کې هغه دغه کوشش کوي چې را د نړیوالې مالیاتي ادارې څخه چې کوم د شپږ ارب ډالر پور پروګرام دی هغه بحال کی او ځکه چې دغه اوس دې وخت کې د ځنډ ښکار دی. مفتا اسماعیل چې دینو تیر ورځ یو ټویټ هم کړی وو او هغه هغه وخت کې دغه ټویټ کړی وو چې کله چې د حکومت نه وتی یا چې کوم پخوانی د پلاننګ د منصوبه بندۍ وزیر دی هغه اسد عمر چې دینو ټویټ کړی وو هغه دا خبره کړې و چې را مونږ دی نوی حکومت ته چې کوم اقتصاد دینو هغه مونږ روان اقتصادي ته پیښو دو مونږ ته ډیر ښه اقتصاد پیښو دو دا وی سره سره وی چې را زمونږ چې کوم د پیداوار اړخت یا چې کوم د پسینو اړخت نه دا ډیر خدي او حکومت تیار اکنامیک چې دا مخوړان دی بوزي خود هغه نو ورستو بیا چې کوم مفتا اسماعیل دی د خزانه وزیر هغه دا ټویټ کړي وو د سوشل میډیا د لارې هغه دا ویلی چې را دا وی دا کوم خبرې چې دا ټول دروغ دي او دی وخت کې پاکستان چې کوم دین او هغه د کرنٹ اکاؤنٹ خسارے چکم پر ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دا دغه تجارتی خسارہ دا او بیا د پاکستان چکم غیر ملکی زر مبادله ذخیره دا او د دې سره سره بیا د روپے قدر چکم دی غړي پتی دې سره کمیږي او د فشار ښکار دی خو دا وی چیرې مشکلات ډیر زیات دي او موږ دغه کوشش کوو سچ تاسو خپل خبرو کې چیرې نړیوالې مالیاتی ادارې سره به لیدل کوي او بل تګوري خبرې ترې بکی چې کم د شپږ ارب ډالر د پور پروګرام دی هغه واپس بحال کی او دې وخت کې پاکستان ته چوکې ډیر د پیسو ضرورت دی زری مبادله ذخیره چې درو د سٹیټ بینک چې کم زری مبادله ذخیره درو هغه ډیر زیات را کم شوی دا 10.8 ارب ډالر تر اغلی دا او حکومت دا کوشش کوي چې را دغه پروګرام بحال کی خو دا یو خبره بزو کوم نصر الله صاحب تاسو ته چې کله دا حکومت ختمېدو د دین وړاندې د فروری په 28 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دین وړاندې د ائ ایم ایف سره خبرې کړې او یو ارب ډالر پور چې دین هغه حکومت چې دین د ائ ایم ایف تر لاسه کړی و خو بیا ائ ایم ایف به تاسو شرطونه یې خو په هغه شرطونو کې دا چې شرطونه و چې هغه کې ټیکسونه لګول وو بیا هغه کې دا ویل شي چې تاسو بریاتونه ختم کړي او ټیکسونه به زیات کړي او بیا چې کم د بجلی او د تیلو قیمتونه دي هغه به زیات کړي دغه وسره دی حکومت منلې هم و خو په ورستو کې بیا چې کله په پاکستان کې سیاسي حالات خراب شو او غیر یقیني صورتحال جوړ شو بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیلو قیمتونه چې دینو هغه د پټرول چې دینو 10 روپے راکم کړل او ډیزل چې دینو هغه 10 روپے په یو لیټر کې راکم کړو ورسره د بجلی چې کوم قیمت 50 روپے یونټ په هغه کې هم راکم کړو او ورسره ورسره دغه یو اعلان هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړی و چې کم د صنعت په شوبه کې پسانګه کې کوم چې بهرنۍ پانګونې دی پاره کې رایتونه ورکړي امنیسټي سکیم یې راوړل دیو چې کوم خلک پیسې راوړي نو دا وینه به تاسو نه کیږي پاره باندې بیا ایم ایف چې دینو هغه په دغه باندې خپل تحفظات چې دینو هغه سرګن کړی وو او دا یو ویلو چې دغه رایتونه چې دینو دا تاسو واپس واخلي اوس حکومت دغه هڅه کوي چې را د ایم ایف نه دغه پور ترلاسه کړي او چونکې د پاکستان معاشي حالات چې دینو هغه تقریبا جواب ورکړي دی او ډیر حالات خراب ځکه دي چې پاکستان سره چې دی واقع کم 10 ارب یا د 10.8 ارب ډالر غیر ملکی زر مبادله ذخیره ده نو پوهان دا خبره کوي چې په دې کې زیاتره پیسې چې دینو یا خود چین دی یا د سعودي عرب دی یا د متحده عرب امارات پیسې دی او هغه هغه کې د دې په اکاونټ کې خېلي نو زیات مشکلات چې دینو دا غیر وجنې دي کله پور بحال شي نو بیا د پاکستان حالات چې دینو هدا پوری کنټرول شي.
څنګه چې مفتی اسماعیل صاحب د امریکای سفر کوي د ائ ایم ایف د غلون یا قرض بحالولو لپاره نو آیا دوی چې کوم دا شرطونه دي په دې باندې د عمل کولو لپاره تیار دي په دې اړه څه ویلي دي؟
مفتی اسماعیل دی ورته کې چې کله دوی تلل نو دوی د بیان هم ورکړي وو او دا ویلي وو چې را کوم چې د پاکستان معاشي حالات دي هغه دا تقاضا لري چې موږ د ائ ایم ایف نه پور چې دنو ترلاسه کړو او دغه پور کوم نوې ترلاسه کړی نو موږ ته بیا مشکلات نور هم سی واتیږي. که تاسو فکر کوئ نو یوونه وړاندې بیا د اوګرا له طرفه چې کوم نوټیفیکیشن شوی او حکومت ته یا وزیر اعظم ته ویل شوی چې ته د تیلو د پټرولو قیمتونه زیات کا خو حکومت دغه فیصله چې دنو هغه ونه کړی شو لا او دا هغه وجدا و چې لکه هغه ځان د دې خبرې نه بچ کول غواړي چې عوامو کې د هغه خلاف چې دینو داسې تاثر لاړ نشي چې دا غرانی د دوی له لاسه ده خو بیا حکومت وخت په وخت باندې په دې ورستو کې شاهد حقان عباسی کوم چې پخوانی وزیر اعظم دی د پاکستان مسلم لیگ نن هغه هم دغه ویلو چې د پاکستان حالات داسې دي چې لکه خامخابه کم چی د سبسیډیز دی یا چې کوم رعایتونه دي یا د آی ایم ایف چې کوم شرطونه دي هغه به منل وي. نتا اسماعیل دا خبره کړې و چې مونږ ټول چې کوم شرطونه دي هغه په یو دی باندې نشو منلی، خو مونږ په مزه مزه باندې کوشش کوو چې دغه کم سبسیډیز دي یا دغه رعایتونه دي دغه ختم کړو او د آی ایم ایف سره دغه پروګرام چې دینو بحال کړو.
صحیح. اب ریاض حسین صاحب، یو طرف تا ورلڈ بینک یا نړیوال بینک وای چې د زیات گرانی او د کم آمدن لامل پاکستان کې د خلکو د اخیستو یا د خریداري توان چې کم ده کم شوی دی. نو دوی وای چې 40% خلکو روزانه آمدن چې کم ده 3.2 ډالر دی یا 1500 یا تقریبا 600 روپۍ دی د ورځې. که په دې اړه را سره معلومات شریک کړئ.
جی، دغه رپورٹ راغلی دی او دغه رپورٹ کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان د آبادی 40% برخه چې دنو پاغه کې یو سن چې کم آمدن دی هغه 3.2 ډالر دی. 3.2 ډالر چې پاکستانی روپو ته واړي نو هغه تقریبا جوړیږي 600 روپۍ په موجوده وخت کې. او دغه 600 روپۍ چې دی نو دغه د یو کس آمدن دی او بیا دی وخت کې چې په پاکستان کې کوم اګرانی دنو د هغه په حساب چې ورته وګورو نو دغه یا په هانو سره موږ خبرې کیږو نو هغه چې دا ډیر کم دی. 3.2 ډالر آمدن دا چې دی نو یو عام سړی لپاره یا د یو کورنۍ لپاره، چونکی په خیبر پښتونخوا کې یا د پاکستان په نورو برخو کې اکثره خلک چې دی نو دا په ګډه باندې ژوند کوي او اکثره خلک چې دی نو هغه خو روزګار نشته دی، بیروزګاری ده. نو په کور کې یو قسم کار کوي او هغه 3 ډالر یا 3.2 ډالر ګټي نو هغه بیا دغه کور کې سره تقریبا یا 8 یا 10 کسان وي. نو دا غو لپاره بیا دغه آمدن چې دی نو هغه بیا د نش برابر دی. په هر وی چې دغه چې کوم 3 ډالر دی یا 3.2 ډالر دی په دې باندې د خلکو کار نه کیږي. کم حساب سره چې ګرانی سیوا شوې ده یا چې کم حساب سره چې د خلکو ضرورتونه سیوا شوې دي نو دا د هغې لپاره ډیر کم دی. کم چې نړیوال بینک دی هغوی یو خو دغه خبره کړې ده چې 40% د آبادی برخه چې هغه یو کس چې دی نو 3.2 ډالر ګټي، خو هغوی دا خبره هم کوي نړیوال بینک چې د دې نه یو کال وړاندې دغه شر چې ونو دا 30% د آبادی. نو چې په دغه حساب سره وته وګورې نو بیا په پاکستان کې آمدن چې دی نو چونکې په دې کې بدلون راغلی دی، دا لږ سیوا شوی دی، خو بیا هم پوهان دا وایي چې دا اوس هم ډیر کم دی.
صحیح. ریاض حسین صاحب، که په ډېر عام الفاظو کې یا ډېر ساده الفاظو کې د غربت لا یا 600 روپۍ چې څوک ګټي د یو شکل ورکول وي نو دا به څنګه وي؟ ځکه چې د غلطا که د لرګي که د وړو که د ګیس که د بجلی که د غوړو چینو که د پیازو د ټماټرو خبره شي د ورځې او د یو کس د 2 یا 15 کسان ساتي، ښځې هم کار نه کوي، نو د غلطا که غربت د یو شکل ورکړي نو څه حالات دي؟
ډیره ګرانه ده. په 600 روپۍ باندې د کور ضرورتونه پوره کول یوازې چینی چای او غوړي دا صرف چې دینو دا سړی په دې کې 600 روپۍ په دې کې د سړی نه دي، باقي نور څه چې دی هغه په دې کې نه کیږي. کم چې ریټونه دي یا چې په دې وروستو کې 13 اونۍ چې کم رپورٹ راغلی دی د شمیرنې د ادارې، هغوی وایي چې 19 داسې شیان دي چې هغې قیمتونه زیات شوي دي، 10 داسې د خوراکي شیان دي چې د هغې قیمتونو کې لږ فرق راغلی، لږ کمی راغلی دی، او بیا 40 داسې شیان دي چې د هغې قیمتونه چې دینو هغه نه دي بدل شوي. او بیا چونکې دې ورځو کې که موږ وګورو نو بیا پروژه کې په عامه توګه چې موږ وګورو نو قیمتونه چې دینو هغه د نور د عام حالاتو په نسبت باندې نور هم زیات وي. دې وخت کې چې کوم د شمیرنې د ادارې معلومات دي او هغوی چې کومه خبره کوي نو هغوی چې مجموعي ګرانی چې دینو هغه 12.5% ده، او بیا د کال په حساب چې کوم د ګرانۍ رفتار دی هغه 14% نه زیات دی. نو په دغه حساب سره یا چې کوم د خلکو آمدن دی 3 ډالره یا 600 روپۍ، 600 روپۍ باندې د یو کور یا د 2 یا د 6 کسانو کورمه چې دنو داغې ساتل یا داغې ضرورتونه پوره کول چې دینو هغه ډیر زیات ګران دي.
صحیح. ډیر زیات مننه ریاض حسین صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو.
ډیر مننه، ډیر مهرباني جی، مهرباني.
ته ډیو کتون کوریدونکو څنګه چې تاسو د ریاض حسین صاحب خبرې واورېدلې چې په دغه 600 روپو کې یو کور ساتل یا خپل ضروریات پوره کول دا ډیر زیات ګران دي، په دې کې د تعلیم خرچه د سیاحت خرچه پکې نشته دی، خو صرف روزمره چې کوم خوراک اخیستل دي نو هغه هم ډیر زیات ګران دي. په دې اړه باندې خبرې کوو زمو سره ارسلان اقبال صاحب چې د اقتصادي چارو پوهه دی او په ګورنمنټ ډگری کالج تخبای کې د دې اکنامکس خون کې هم دی. ورته هر کله وي ستړی مشه په خیر علي ارسلان اقبال صاحب.
ډېره مننه، څنګه دي تاسو؟ خیر
خیر ده، شکر الحمدلله. دا وخره کولو مننه کوو. ارسلان اقبال صاحب یو طرف ته په پاکستان کې چې کوم ورلد بینک دغه نوې رپورت هنداوي چې 40% خلک چې کوم دي نو د دې دورځي آمدن چې کوم دي نو دا 500 یا 600 روپو پورې دي. په دې کې ژوند کول ډېر ګران دي. خو په پاکستان کې کله مو چې حکومت راځي زاړه حکومتونه په نوي حکومت باندې تور لګوي چې دوی آی ایم ایف نه قرض اغسته یا د امریکې نه قرض اغسته یا د نور ملکونو نه قرض اغسته، ولې پاکستان د آی ایم ایف یا د نور ملکونو دغه قرضونو ته همیشه محتاج وي؟
بالکل جی، یو فا چې کوم دا رپورټ دی چې هغه 34% خلک یاد کړی دي چې هغه مطلب یو بلو پاور ڈی لائن وخت تیری $3.58 او سره سره چې دی دا نور چې کوم دا بلیمنګ دی د زوړو حکومت او د دې نو هغه ته تاسو وګورئ چې دا کوم ډیولپنګ کنټریز دي دا زیات تر ملکونه او چې هغې کې داسې د سپیکولیشن چانس سچویشن دی لکه سپیکولیشن هغې ته چې ګروت ولاړي او قیمتونه خیجي نو هغې کې دا قسمه سیزونو سره د هغې اکانمي خامخا دا مخنیوه کېږي. هغې ته د ډیولپمنټ ایکسپینډیچر دپاره پیسې پکار وي، هغې ته چې دی د ریونیو جنریشن دپاره، لکه مطلب دا دی چې کوم هغه انډیکیټر چې هغه یو ډیولپ اکانمي او یو ډیولپنګ اکانمي کې فرق راولي نو هغې کې دا پوینټ چې دي یا دا بیسس چې دي هغه دا د هغې هغه غټ فیکټر دی چې هغه د دې نه بیلي چې هغې کې داسې قسمه سیزونه وي لکه مهنګایي پکې ډېره وي، پرایسس کنټرول نه وي، مارکیټ باندې د خلکو چې دی هغه ډېر داسې واچ نه وي، هغه په کنټرول کې نه وي، سټیبلټي نه وي. نو نور هم داسې ډېر فیکټر دي چې هغه دا قسمه ملکونه د ترقی یافته ملکونو نه بیلي.
صحیح. یو د آی ایم ایف د تک خبره، بیا آی ایم ایف د شرطونو خبره. که عام په ذهن کې یو پوښتنه راځي چې آی ایم ایف بیا قرض ورکوي یا پور ورکوي، نو دوی شرطونه ولیکدي؟
نو هغه خو داسې حساب دي چې کله مونږ یو خاص آی ایم ایف ته هغه اکانمي دي چې هغې دپاره دي چې کله هغې ته لکه پیسو ضرورت وي او هغې سره یې داسې د فارن ایکسچینج ریزرو یا نور څه داسې د غټ څه د اکنامک پرابلم مسله وي نو هغې سره یې مونږ هغه کوو. چونکې آی ایم ایف چې کوم دی لکه آی ایم ایف او ورلډ بینک دا تړنه لکه د بریټن ووډ دغه کې وي، او ورلډ بینک چې دی کوم په چې مونږ انټرنیشنل بینک آف ریبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ وایو آی بی آر ڈی، هغه ټیکنیکل اسسټنس ورکوي او د پیسو ریلیټډ سیزونه چې دی هغه آی ایم ایف ورکوي. یو خاص هدف تر چې مونږ قرضه راغې نه راخلو نو هغه سټرکچر ایجسټمنټ پروګرام کې راځي. دغه سټ پروګرام دی هغې کې فراغي څه نه وي، خو چې کله دا حدونه سیوا کېږي او یا دا هغې زمونږ ټرمز اینډ کنډیشن نه وي نو بیا هغې مونږ زمونږ اکنامک پلان جوړوي. دا اکنامک پلان د دې لپاره جوړوي چې هغې وایي چې دا سیزونه به تاسو داسې اکدې نو اله به دا ریونیو جنریشن کېږي، لکه هغې د کرنس د ریپیمنټ لپاره دا یو حل دی. دا شرطونه نه دي، دا هغې چې دی هغې تاسو وایي چې تاسو لکه زه کرنس درکوم خو دا پالیسي او داسې پلان به داسې چلوي نو اله به زما دا ریپیمنټ زما دا لون به راواپس کېږي. دا اصل کې دا غي او قسمه لا زموږ سره دا دا غي موږ اکنامک پلان راکې چې لکه دا ریټایرمنت د موږ څنګه کوو، نو هغه د بسلر ګرانې د په شکل کې هغه دې هغه موږ وګورو غره لکه ټیکس یا ریونیو جنریشن چې کیږي نو هغه هغه ګډز چې کم الاستیکي کم ډیر استعمالیږي لکه د بسلر شو اول شو پټرول شو نو دا غي دي چې موږ نه ځکه سیواګي دا هغه ټیکس دې سره دا غي ریټایرمنت دا غي چې کم هغه د کیسونو هغه د ایګو د قرضونو نه هغه هغه کې کیږي نو دا هغه شرطونو اصل وجه دا ده.
صحیح. زمو سره اوسې ارسلان اقبال صاحب خبرونه کې وړه شانتې دمه اخلو، بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شي چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګوري.
دا وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د ورلد بانک یا د نړیوال بانک وایي چې په پاکستان کې 30% خلک چې کم دي د هغې روزانه آمدن چې کم دی 3.2 ډالره یا قریبا 600 روپۍ د ورځې دی. په دې کې هغې خپل ژوند تیروي. په دې اړه باندې دغه خبرونه کوو د آی ایم ایف ته. مفتی اسماعیل چې د پاکستان د اقتصاد او نوی وزیر دی هغه هم امریکا ته د تک خبره کړې ده. راغلی وی د آی ایم ایف تک چې کوم لون دی یا قرض دی د هغې د بیا بحالولو لپاره دغه کوشش کیږي. په دې اړه باندې زموږ سره ارسلان اقبال صاحب را سره دی. په دې وخت کې زموږ سره پروفیسر ډاکټر محمد زاهد چې سیټي یونیورسټي آف ساینس او آی ټی کې خون کې دی موجود دی. ورته ارکلی وایي ستړی مشې په خیر راغلی پروفیسر ډاکټر محمد زاهد صاحب. پاکستان اقتصاد او یا کلوشو دینا مخکم دا متحد دا ہندوستان او بیا داغین جدا شو بیا هم دے کے سسٹم اداری روانی دی خود پاکستان اقتصاد خکی گی ولی نا
مہربانی پتن لگی جی زمون سسٹم پر کم طرح باندھ روان جی کم معاشی زمنگا استحکام یا زمون سیاسی استحکام یا داش منگا پکا دن عوام منگا پسئی مانو کی منگا نکو نو تقریباً اویا کالا یا سداپاس تاسو قتل او زمنگا جی کم مینو خکی گنا او لگیا یو خرابی گو نو زما په خاطر د دې ډېر زیات وجوهات دي او دا غیر لپاره موږ ډېر پروګرامونه په کار کې موږ غوښو او پای کې مین چې کوم زمونږ دینه زمونږ پالیسي دي یا زمونږ چې کوم سیاسي چې کوم زمونږ لیډران دي دا وی چې کوم سوچونه دي یا بل څه دا ډېر مین وچی دي چې باغې کې چې موږ په مخ کې نوزو.
صحیح تاسو وایئ چې سیاسي او بیا نور چې کوم دغه وجوهات تاسو بیان کړل خو کومګ وګورو په یو طرف ته پاکستان کې په حکومتي کچه باندې احساس راشن احساس قبالت پروګرام بیا وړو وړو روزګارونو ته بغیر د سود قرضې ورکول دغه پروګرام د دې موجوده وخت کې یوټیلیټي سٹورز کې په اسانو قیمتونو باندې خوراکي توکي ورکول داسې مختلف ګامونه اخیستل کیږي خو بیا هم د غریبانو د ژوند او په مالدارو په ژوند کې یو تفریق راځي او دغه ډیر سی واقعي ارسن اقبال صاحب د دې وجوهات څه دي ولې د غریب او د مالدار په منځ کې تفریق په سی واقعي دود
نو دا هم لکه چون کې سټاتستیکل انډیسز دی دا غي د وجه راځي او سټاتستیکل انډیس کې یا دا کم شماري اتی چې کم دا د شمیرې د لپاره کم دا ټیکنیکس دی دا ټول چې دې کې خامہ خاصه پای شوی هغه بایس چې دی هغه د ایکستریم د وجه دا اوریج چې دی دا مو دا ترکیږي چون کې کوتا زه غواړم دا ټو ایکستریم دی یا خو خمالداری دی یا خو غریبي دی نو دا هغه غریبه او هغه د وجه دغه ډیټا چې دا هغه دا چون کې تاسو په لور باندې ویني دا اکچولي دا غټه پاپولیشن یا دا غوند د چې کوم ډیټا دا هغه صحیح طریقې سره ریپرزنټیشن نه کوي نو چون کې دا کې موږ ګورو او دا د سټاتستیکل د انالیسس کو او دا غي ګورو هغه چې چون کې دی بس دا ټول پاپولیشن باندې دی هغه کې ولکه دا چې یو وخت پک پردام نه کو تاسو وګورئ زمنګ آبادی یا زمنګ چې کوم ډیموګرافي دا نو هغه کې ان پاپولیشن څه واده او د کې چلډرن هم دی ډیپندنس ډیر را او کم چې دا نور دي نو خو کې دي چې لکه دا 34% کې هغه خلک هم انکلود دي چې کم لکه جوائنټ فیملیز کې وخت یې ری زه زره چې د غریب او د مالدار او دغه تاسو نه خو سسٹم خبر ہوئی چونکہ تاسو وګورئ کیپیٹالزم سسٹم دی هغه کې پروفیٹ موټیو باندې دغه چلیږي او دغه پروفیٹ موټیو دغه چې د مطلب مالدار مالدار کیږي غریب غریب کیږي چې کله په مارکیټ باندې دا څه چک اند بیلنس نه لینو الا نور کدا چې موږ ډیولپ کړو وګورو انتم کیپیٹالزم سسٹم دی او خو کمپیټیټیو انوایرنمنت دی الته خبره ټیک ته وکړو چې تاسو زموږ د ملک او د دې د تاسو سټرکچر ډاینامکس وګورئ نو الت دا سسٹم جو دے اگر نہ شوٹ کی چونکہ تا سو اوگر نہ چکم مالدار خلق دی اگے سر مارکیٹ ان تلاش کرے اگے چلی اگے تو نور چکم سرکاری مشینری کے لیے اگے کی نو دا تعلی سے دا ٹول سیزن جی اگے دور پر ور کئی یعنی نسبت دا جو غریب سڑے ہو اگے تا کم بینیفٹ راضی اگا فیور کی او چکم فیور وتا لگ دے دا سوشل سیکورٹی کی ملو شوی نی نو اغم چلے وزے انفلیشن آدھے گرانے آدھے دا جی باقی پچیب باندی لاز فریوز اگا پرچیزنگ پاور شرنگ شدی
صحیح. ڈاکٹر محمد زاہد صاحب, یو طرف تخو دا غربت دا مالدار و دا غریبانان پا منز کی دا تفریق خبر ہو شو, خو بل طرف تا دا خبر ہمیشہ کی گی پا دے رپورٹ کیا مشتا چے دا غلطا ان امپلائیمنٹ یا بیروزگاری چے کم دا حقا پس واقع دو دا تعلیم افتا خلکو تا ہم جابون نمیلاوی گی وچو بیا کم تعلیم نشتا رے خلکو ہم جابون نشتا رے نوکریان نشتا رے کارون نشتا رے کاغا بیا زنانو تراشی 50% آبادی دا نو دا حقی ہم دا غلطا دا روزگار سا وسیلے نشتا رے دا وسیلے تر وسا پورے برابری گی ولی نا او دا دے دا برابری دو دا پارا کم گامون اغسطل پکار دی
جی من کو مخ کی عمدہ سنچے زمین کا بل ملگیری ہوئی نو زمین چکم اڑو بیلنس شتا دینا پدی چکم زمین کا ڈیٹا را روانا دا یا نور سیزن را روانا دا پائی کین زمین کا بیلنس نشتا دی کو تاسو او گو رہے نو زمین دل تک چکم دے نو تاسو ہوئی چیہا راشن پروگرام دی یوٹیلیٹی سٹور دی نو دیر پروگرام انہ دین آگا لگیا دی یو چکم یو طبقہ دا آگے بانے فوکس کی گیا آگے چکم دین آگم دیر پا کم مقدار کی یا چکم دے منگا رعایت یا ڈسکاؤنٹ ہے والا منگا ورکو چکم مین زمنگا پکا دی یا منگلا انڈسٹری لا گول پکا دی جی پائے کہ دا چکم خلق دی پائے کہ بے روزگار دی اگے روزگار ملو شی یا دا سی تاسو جی کم یا قرضی بیان کرے نو اغا اوم ډیر کم تعداد باندې ورکړي شي وی بلکہ منگا دا سی سروے خپل کړی دی په یونیورسيانو کې چې کم زمنګ انټرپرینور سټوډنټس دی لکه یو خپل کاروبارونه شروع کول غواړي نو چې موږ تاسو قرض نه را ملو شي خا کټیک ته کاری ته ملوم چې ناغي زیات نه زیات یا 15 یا شپږو ته لږ کسان ځان سره راځي چې کوم دی پروزګار کې نظام په خیال سره په هغه باندې زمنګ دا چې کم مسلې رواني هغه موږ ته نه سوال کیږي په دې باندې په کار دار چې حکومت دې کې ګامونه اوچت کی او داسې انډسٹری او لږ داسې کاروبارونه وکړي چې په کې زیات نه زیات خلک چې کوم نه ته روزګار ملو شي او ټیک روزګار وته ملو شي او هغه خپل لکه چې کوم خاندانونه یې له پیسې ګټي او هغه ورکړي څنګه چې پروفیسر صاحب وایي چې یاره مطلب دې کې جوائنټ فیملی سیستم زموږ د عام ډېر غټه مسله ده چې لکه یو کسي ګټي او پنځه شپږ یا لس کسان یې خوري که تاسو نور لکه ملکونه وګورئ پای چې کوم لکه ڈیولپ ملکوں دی نوائی کے دعوی چھے لکا چکور کے سمرہ کا سان طول تقریبا کار کئی او اگی پا جواب بنی اگی خپل اگوی تا دیا دا سے قسم مسائل نہ رہی او اگی چھے کم لکا من دا پرسیز پاور وطا و یا لکا دا اگشتون کی طاقت وطا مو ناغد اگی زیاد چھے سن چې دا شي زونه په لکه خاندان لیول باندې بیا د صوبې په لیول دا ټول رایزیشن دا اٹومیټیک انستا سو ټوټل ملک ته ترقی ورکړي نو هغه سيزونه دلته ډېر زیات کم دي په دې کې ټول نه غټه مسله بیا دا چې زمونږ آبادی ډېر زیات په تیزی سره روانه ده که تاسو کوم شرایط لکه مرعایت ورکوي یا انډسټری لګې دا هغه نه تعداد نه دي چې څومره تاسو آبادی لګیا ده سیوا کیږي او څنګه چې پروفیسر صاحب دینه مخکې وی چې زمونږ زیاتره آبادی کې چې کم دي نو زنانه یا چکم زمنگا ینگ کسان شامل لی چاہی یا اس سبق کوئی یا مطلب اسی ڈگری مکمل کری نہ ہوئی زمنگا کا مسئلہ دا چاہ کڑے پنو کرو پسی گردی خپل کاروبار وغیرہ سوکن شروع کی دا دیو جی نمدی رضیات بے روزگاری راشی او دا ام بیلنس روان دے او بلا ٹول نغٹا خبر دام دا چلے کا زمنگ چکم دوبارہ بزدہ مسئل نجی ماں پسٹارٹ کی ویچے زمنگا سیاسی سسٹم یا زمنگا چکم نینو خارجہ پالیسی دا یا زمنگا معاشیات والا کم پالیسی دیا ٹول اسی اغم ٹک نہیں دی اگر ډیر شارټ رن سوچ کی لکه د لک ټیم لپاره سوچ کی او د ملک د راتلونکي وخت د دوه کالو د لسو کالو د پنځه لسو شلو کالو د دې سوچ نشته دا ټول شنو چې رایوزیشن دې نه دا ټول مسائل جوړي او کدا موږ صحیح طریقې سره حل کړو موږ ته ډیر زیاتې چې کومې نو مخکي اسانه پیدا شي او ترقې سي ته موږ لاړ شو
صحیح. ارسلان اقبال صاحب, یو طرف ته خو د تعلیم خبره مونږ وکړه, لا بیا د غربت خبره هم وکړه, خو آیا د تعلیم زیاتره چې کم په یونیورسيټي کې الکانی یا جنکی هغه کپ فارغیږي کپ یونینګ کې یا مارننګ کې, نو که زیاتره بیا پښتنه د خلکو نه وکړه شي نو هغه وایي چې ډېر کم کسانو ته پکې جاب میلاو شوی دی. دا په هر ډپارټمنټ کې دغه یو پښتنه ده، که پېښور یونیورسټۍ نه واخلي او که په نورو یونیورسټیانو باندې دغه شان دي تیر شي. خو بیا که لاندې تعلیم یافته چې کوم د بی اے پورې خلک دي، آیا په دې تعلیمي نظام کې څه نقص دی چې دا جابونه مخکې یا خلک نشي تیارولی چې هغه انډسټریانو ته لاړ شي، یا ټیکنیکل ایجوکیشن نه ورکوي، یا دغه تعلیم دا طریقه کار چې کوم دی دا زوړ دی، په دې کې څه بدلون راوستل پکار دي، څه کول پکار دي؟
د دې هو غټ چې کوم سېکټر دی کنه، هغه څو اول څو دار چې خلکو له قدې ځان پرول غواړي، چې لکه کوم ان امپلایمنټ دی اکنامکس کې، ان امپلایمنټ څه ته وایي؟ بیا د ان امپلایمنټ د درې شکلونه دي. هغه شکلونه داري چې موږ ان امپلایډ کس څه ته وایو؟ هغه د ان امپلایډ هغه کس چې د څلورو هفتو نه والا تر اتو هفتو پورې هغه د جاب کوشش کوي او هغه ته جاب نه ملاویږي، ځکه دا د هغه اکنامکس کوالټی ډیفینیشن دی. بیا سره سره تاسو دې کې یو ان امپلایمنټ مونږ هغه ته وایو، هغه مونږ وایو سټرکچر ان امپلایمنټ، یو خو یو نیچرل ریټ اف ان امپلایمنټ دی. مونږ سره ته اکانومي کې رواني سټرکچر ان امپلایمنټ مونږ ګورو، بل سایکلیکل ان امپلایمنټ دی، چونکې په مالکي د معاشي حالات راځي چې دې هم دا راځي. نو دا د جاب سپریشن جاب پاینټ کول دا لږ داسې هکټک کار دی، دې کې خلک چې دي مطلب هغه په دې مارکیټ دغه نه پوهېږي. بل زمونږ چې کوم تاسو خطر وکړه چې کوم ایجوکیشن پروګرام دي، نو هغه مارکیټ اورینټډ نه دي، چې چونکې مارکیټ کې ریسورسز ډیمانډ دی او دلته مونږ کوم تھیورټیکل چیزونه ښایو دا هغې څه دی. نو دغه فیکټرز دي هغې کې، هغه چونکې دا ډېر کنټریبیوټ کوي، چې چونکې سکلز بیسډ نالج پکار دی چې کوم مارکیټ کې مونږ سری. بل زمونږ چې کوم هغه وایټ کالر جاب څه وي، او خلک چې کوم جاب څه ګرځي، نو هغه جاب څه دي هغه مونږ ته چې کوم ملاویږي یا کمی، نو هغې کې ټایم لګي چونکې هغه پروسیس نه وځي، او هغه چې کوم پروسیس او کوم پروسیسونه راځي، نو په دې کې چې دوی پروسیس نه خلک تیریږي، نو هغه کې خامخا ٹائم لگی. دغه ٹائم جو لگی بیا مونږ سره چونکه مواقع نہیں، او هر کال چې دی یا هر سیشن کې بلا خلک فارغیږي، نو هغه یو قسمه له پریشر جوړوي، او دغه شان بیروزګاری چې دا هغه کریئیټ کیږي. یا سره چې کوم نور څه پروګرام دی، لکه حکومت سره دا څه پروګرام هم نشته، کوم پروګرام سره څنګه څنګه څه بوي د قرضو د هغه له حاصل سره، نو دا هغه د کارم څه پروګرام نشته، چونکه تاسو دغه د قرضې در کې تا انټرپرینور کی، خو سره تاسو سره چې کم کاسټ پروډکشن دی، یا انرژي دی، یا نور چې کوم فیکټر دی انفلیشن دا غلې دی، نو ته په ساه کې ګټو کې دا د سوزان له پیسې ورته سبا چې تا له کوم ایجنسی پیسې درکړي هغه ځل نه په کې څه کې سر کې. نو دا بلا فیکټر دی، ان امپلایمنت دا یو ډېر پار سټډي او پار ریسرچ غوړي چې دا څه مېشن سړي
صحیح. د ډیوا کتونکو اوریدونکو زموږ سره ارسلان اقبال صاحب او ډاکټر محمد زاید خان صاحب را سره دي. دواړه په خبرونه کې وړه شانتي دماغ لو، بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د رویس اف امریکا ڈی ودا د لوی خیبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. ډاکټر محمد زاهد صاحب، موږ په ټیکنیکل سیزونو باندې خبرې وکړلې، ان امپلایمنت بے روزګاری، بیا په انډستریانو باندې خبرې وکړلې، چې کارخانه ای ایم ایف ورلد بینک په دې سیزونو خبرې وکړلې، په ګرانی باندې خود دې اثرات چې کوم دي، اخرانه سیس چې کوم راځي او نو هغه د غربت یا غریبي، غریبی چې کوم راشي په معاشره کې یا که ځوانان دي هغه بیروزګار دي بیا غربت دي، نو معاشره ته د دینه څومره زیات نقصان رسیدلی شي او د غریبی یا د غربت یا د ان امپلویمنت دي ته مخکې کوم ستونزې راوستل شي او دي بیا کمی کمی لارې خپلول شي؟
بالکل جی، تاسو ټیک خبر وکړه. د دینه بیا ډیر زیات مسائل جوړیږي، لکه تاسو وګوره زمونږ چې کوم دا بیروزګار وګوره، تاسو ماشومان سبا ډیر زیات تاسو په لارو کې تاسو بچون کې هلته موږ دلته کې وینو، یاره چې تاسو په موټر وی باندې مراشي او انټرچینج ته راشي نو واړه واړه ماشومان یې هغه د چپ سو د ارسه خرڅوي، نو د دې تعداد مخکې ډیر زیات کم او ډیر زیات شو. نو تاسو وګوره لکه دا ماشومان به مخکې بیا سکي زما په خیال سره دی کې میکسیمم ماشومان چې کوم دي زیاتره ماشومان هی سکول ته نه ځي کنه، لکه داسې لکه انجوکیټډ ریشو جوړیږي، دغه شان د دوی په ذهنونو باندې نور اثرات غورځېږي، دوی بیا وروستو لکه کریمینل یا چې کوم د جرمونو سایډ ته اوم ځي، دغه شان چې د دې چې کوم هیلت یا د دې د کور والا چې کوم صحت مسلې دي دا اوم ډېر زیات جوړیږي، او دغه شان نور دا مسائل زیاتېږي او د دې ټول اثرات په معاشري او زمونږ په صوبو زمونږ په ملک زمونږ چې کوم زمونږ اوورال چې کوم زمونږ سټیټس دی په دنیا کې هغه باندې زمونږ دا ټول اثر او کو تاسو وګوره نو زمونږ چې کوم لکه پولیټیشنز دي نو بیا هغه هم د دې لکه تاسو وګورئ چې غلطه فائدې اخلي، نو بیا چې کوم نه ډېر مسائل دي نه جوړې دي شو او ارال زمونږ چې کوم مول چې کوم صورت حال یې هغه سره مکمل خراب روان دي، یعنی زمونږ معاشره د معاشري دی باندې په معاشري باندې ډېر غلط اثر ورزيږي د ټول ارسو.
صحیح ارسلان اقبال صاحب، مونږ په دې کې د آبادی خبره وکړه، چې آبادی بیا د ینګ آبادی چې لکه ځوانان دي ماشومان دي، نو د آبادی او د غربت یو بل سره څومره تړاو دی او د ان امپلایمنټ په یا د بیروزګاری د دې یو بل سره څومره تړاو دی؟
بالکل جی، آبادی چې دا هغه ډېر غټ فیکٹر دی، هغه په ان امپلایمنټ کې او په بیروزګاری کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی. چې کله ملک چې دی هغه داسې ملکی او داغې داسې پالیسۍ وي چې هغه معاشي دغه کمزوری وي، نو چونکې دې کې ریسورسز کم دي او هغه ریسورسز چې دی هغه پر هیډ یا پر کیپټا تقسیم شوي او هغه پر کیپټ چا چې دی هغه هغه سیوا کېږي او ریسورسز هم هغه شانی یا تاسو کیپیسیټي هم هغه شانی، نو بیا خامخا دا پرابلم راځي. تاسو وګورئ د ګیس شارټیج راځي، د بجلی شارټیج ته کم ته چې موږ انرژي کرایسس وایو یا نور چې کم زموږ ټول فیسیلیټیز دي هغه اوور کراوډ په دې چې پاپولیشن ته واشو، نور زموږ لري څه تیار سره ریډیلی اویلیبل څه پلان پروګرام نو چې هغه موږ یوټیلایز کړو، او د او څنګه لکه دا څه یو ډېر خو دا غري ډیموګرافي چې لکه زموږ ټول سیزونه چې دی هغه لکه زموږ آبادی چې دا هغه ینګ دا د دغه ینګ آبادی دا وی چې دی موږ ته لکه یو ډېر غټه فایده، او څنګه اکو دی کې نو دا ایچ آر ته ځل کې دا موږ لکه نور ملکونو ته دا خپل منټار چې دی هغه لګلو موږ ته ریمیټنس راتلو دی چې موږ لکه صحیح طریقې سره یوټیلایزیشن کړو نو هغه دی ټکو، خو څنګه چې تاسو وګورئ چې ملک راشي او هغه کې اکنامک مسئلے آلریڈی پاورٹی اسٹرکن اکانمی بھی چاہے کہ پاورٹی میں ہو آلریڈی آئے کہ آبادی نورم سیوا کی گی نو آگا ریسورسز سے دی آگا نورم کمی گی چونکہ آگا ریسورسز باندھے لگا آگا رش سیوا کی گی نو آگے سر ادا سے قسم حالات بیا راضی چاہے آگا بے روزگار ہے اور دا غریب ہے دا پاورٹی اور دا ان امپلائمنٹ سرے دے ڈیر گھٹ بیا تعلق جوڑے گی. جی
صحیح ڈاکٹر محمد زاہد صاحب، څنګه چې د آبادی خبر اوشو لخوا یو طرف ته د پاکستان د بهر ملکونو نه اخیستل سیوا دی، بیا په بهر ملکونو باندې خرڅول ګران دی، د ایکسپورټ او د امپورټ یو غټ گیپ دی، په دې اړه باندې هم د پاکستان چې کوم اقتصاد دی نو دا کمزور دی، په دې اړه باندې کم ګامونه اخیستل کېدای شي چې دغه د امپورټ او د ایکسپورټ دا گیپ راکم شي؟
مغه انډستری یعنی چې کوم داغه ډیمانډ زمونږ د پروډکټ ډیر زیات دی، نو هغه موږ په ګرنس میر باندې ولګو، داغه مټیریل ځکه زمونږ ګارمنټ مټیریل دی لکه چې کوم کپڑا وغیرہ دا د دې موږ انډستری ډیر سی ورک او هغه موږ بهر ته لیګل شروع کو، یا موږ دا شکار کو چې زمونږ اوس کوم سی پیک والا چې کوم پروجیکټ چاینا سره روان دی موږ دوی سره خبرو کو او دلته کسی انڈسٹری وہ لگو پر مختلف ہوئی نہیں کہ منگ دلتا لگیا ہوئی دا اکنامک زون چکم دینو دا لگیا دی جوڑی گی سپیشلی پر خیبر پختونخوا کی اور پر نورو صوبوں کے ہوں نو دے سر بزما پر خیال سر چی پدے بانے لگ صحیح کارو کری شی اور منگ دا سیزون جوڑ کو چیغا کم پاکستان کے زیاد ہوئی اور داغے نم صحیح برینڈنگ اور داغے نم صحیح پیکیجز کو اور اگر منگ باہر اولی من زما پر خیال منگ ایکسپورٹ سے واقولی شو زما پر خیال اگے اب ہم دیر مدہ بعد منگتا چکم دے نو دا غرا کئی او لکا دو نظر بداغے چکم فوائد بھی اگر منگتا حاصل نشی خو بارحال بیان سنا سب اوشی زکر چی چی سنوی نو داغے نا خو سکول خو بہتر دی کنا چی لک خو سو اوکو کنا زما پر خیال چی دا منگو کو زما منگا نور دا سے دیر کرنٹ انڈسٹری ام روانی چی داغے ام بہار دیر زیاد ڈیمانڈ دی او دا منگ پڑیر طریقے سرا اوکو نو زما پر خیال سرا منگا دینا فائدی رسٹی شو دینا علاوہ چکم زما چکم دا پروڈکٹ مینجمنٹ چې لکه موږ وګورو چې راتلون کې لکه تیر شوي کال کې زموږ د کم سیل ډیمانډ زیات وو د کم موږ سره زیات دلته کې سٹور کې پاتې شو هغه موږ به هر لیول کې داغه چې کم صحیح مینجمنټ وشي نو هغه هم موږ په کار دي نو دا څنګه ده چې لکه موږ یو سیل لکه څنګه چې موږ چینو کې وکړل چې موږ په ګران ریټ باندې واغشتل او بیا په ارزان باندې خرڅ کړل نو موږ ډېر نقصان هم شو نو دا قسم سیلونه چې کم دي دې کې د ادارو ډېر غټ کردار دی او زموږ په خال دي کې د چې کم تاسو صوبایي ادارې دي یا ملکی سطح اداری داغی ان پتہ درغت کے بعد داغی صحیح پلیننگ شی اور داغی امپورٹ ایکسپورٹ چکم دے بیا گا بیلنس شی اور داغی مطابق سرم نخفل گرامون امچت کو بیا
صحیح ارسلان اقبال صاحب یو ڈاکٹر صاحب ہوتا سو دوانو پا اقتصاد باندے پوہا ہے بیا پا دے اڑا باندے مون کو خبر زیادہ وکڑل یہ چھپا اقتصاد کے پاکستان کے کمزور دے سے سب مشکلات تی پکی خو کا یو لار خون پکی کی گی جس پا کم طریقہ باندے دغا اقتصاد مضبوط دلے شی یا دے خلقو دغا غربت چکم دے دا ختم دلے شی یا دا ترقی پلار تا کول شی نو کم کم خبر جیج دا سو با کول غاڑی
دا اقتصادی غوالی او یا دا ملک دا ڈیولپمنٹ دا ترقی دا پارا دیر آسان کولیا دا آغا دارا چی پراتر لائن آرڈر سیچویشن پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ریٹ ویزر چکم ریلیونٹ لیجسلیشن دے قانون چی دے آغای او یو سوٹبل انرجی چی دا آغای نو دا چکم یو ملکی نو دا قانون خکول پولیٹیکل سٹیبلیٹی خکول کم از کم دا تھے نورم سے ملک کے سٹیک ہولڈر ٹک ٹاک فیصلے ہوگی اکنامک گراؤنڈز باندې اسکس مکم پرومائز ہونے کی اور دس یا پالیسی بھی ورکی چھ آغاز دے فور 10 ایئر یا فور 20 ایئر سے کم گولز بھی جوڑی کم تو جمونگا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز وائی یا شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ گول ایس ڈی جی سے ہوتا ہوئی چاہے جوڑ کی ہوتا آگے من ہوا نہ منو کی ہوتا سے پلان زور کی ہوتا سے پروگرام ورک چھ لکا داغی ٹارگیٹ چھ دے اگم صحیح طریقے سے اچیو شی اور ایررسپیکٹیو آف ریجیم چینج چھ دے آگے کس دگر آشی مسئلے نے بھی سر رکاوٹ نے بھی جی نو دا دیر سمپل یہ کلیا دا اور دا پر ٹول ہو ٹیکس بک دا یو ٹیکس بک کلیا دا چھ دا پر ہر تاسو کتاب رہے ہوا رہے اور وہ کو رہنا پائے کہ بیدا ورکڑ ہوئی جی
صحیح ڈیر رضیات مننا ارسلان اقبال صاحب دو وخرا کولو ڈاکٹر محمد زاہد خان صاحب ستاسو ہم ڈیر مننا کو چھو وخم را کڑو د دیو کتون کو ورین کو زمو سره بلمانه را سره سره او خبر وکړلې خو مفتا اسماعیل چې کوم دی د پاکستان د اقتصاد چارو وزیر چې کوم دی هغه د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف سره د ودرې دلې پور د پروګرام د بیا بحالولو په سر د خبرو لپاره د واشنگټن ته روان شوې دی او هغه وایي په دغه شرطونو کې د مفتا اسماعیل پرون د شروع په ورځ باندې اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې ایم ایف پاکستان ته د قرض پروګرام د بیا بحالۍ لپاره 15 شرطونه خوده دي هغه وایي په دغه شرطونو کې د بجلی او تیلو په نرخونو د تیر حکومت لخوا ورکړل شوی رعایتونه ختمول د دې په نرخونو کې اضافه کول سنتونو ته ورکړی شوی د مالیه د استثناء امنستی سکیم ختمول او د دې ترڅنګ نوی ټیکسونه لګول او بچت اقدامات شاملول دي. په دې اړه باندې د لوی خبر پښتونخوا خبرونه تاسو واوریدل. وروسته به تاسو ته منظر شهید د پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه باندې خبرونه وړاندې کوي. په دغه کې په افغانستان کې چکه مې د ماکه شوی دي پاغه په اړه باندې بیا یورپین یونین چې کوم په کونړ او په خوست ولایت کې کوم فکرمندی خود لري په دغه باندې بر سره هم معلومات شریکوي. د لوی تاسو ډیوا په فیسبوک باندې په ټوئیټر باندې انستګرام باندې یوټیوب باندې ټلګرام باندې هم فالو کولای شي. د خپل ملګرو سره شریک کولای شي. مختلف چکم موضوعات باندې رپورټونه دي نو په اسانه به تاسو په خپل موبایل کې ترلاسه کولای شي. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پاتره رسیدلې. زه نصر الله خان د لوی خبرونه پروډوسر سلمان یوسفزی او انجینران تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.